السلام علیکم وخت د مازیګر 3 بجې د مشال رادیو خبرونه ته غوږی کوربه مو زه نجیب عامر یم په دې خبرونه کې په پیښور کې د وړو د ملونو د مالکانو د ستونزو په اړه رپورټونه لرو په جنوبي وزیرستان کې جرنالستان د خبرونو جوړولو پر مهال کوم ستونزو سره مخ کیږي په دې اړه هم یو رپورټ لرو همدارنګ 19 پروګرام سروې هم په تکراری توګه ورده شي خو د هر سنه وړاندې د دې مهال تازه خبرونه چې ملیحا میرزاده وړاندې کوي
السلام علیکم ټټول اول پامو کړې د خبرونو سرټکو ته د خیبر پختونخوا د وړو ملیونو مالکانو د خپل غوښتنو لپاره احتجاج کړي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په بلوچستان کې د خبريال او فعال انور کتران پر وژنان دښ نه خوندلي او په هیوستن کې د چین کونسلګری د امریکا له امر سره سم اوتړل شو د خیبر پختونخوا د وړو ملیونو مالکانو پرون په پیښور کې په احتجاجي لاریون کې له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې د وړو ملیونو لپاره د پټول هیواد یو شان پالیسي جوړ کړل شي د احتجاج کوونکو غوښتنه وه چې د صوبې د وړو ملیونو ته د سپین وړو او میدې جوړولو اجازه هم ورکړل شي د وړو ملیونو مالکانو ویل باید په صوبه کې د وړو بیا د پنجاب هغې عمره وټاکل شي دوی وایي د یو مل د ورځې تر شپېتو بورو پورې د وړو جوړولو کوټه ده چې دا ډېره کمه ده او حکومت ورته پوره غنم نه ورکوي چې له دې سره د ملیونو د بندېدو یره هم ده خدا خیبر پختونخوا د خوراک محکمه چارواکی وای د وړو ملیونو د مالکانو پر مسلو خبر دی او د بل وفاقي حکومت سره شریکوي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په بلوچستان کې د خبريال او فعال انور کتران پر وژنان دښنه خودلې او د پیښې د خپلواک او چټک پلټنو غوښتنه کړې ده کمیشن پرون په ټوئیټر باندې لیکلي چې یو بل داسې غږ خاموش کړل شو چې ورته ډېر ضرورت دی انور کتران دوه ورځې وړاندې د بلوچستان په بارکان سیمه کې نامعلومو وسلوالو وژلو په پاکستان کې خبريالانو هم د کتران پر وژنان دښنه خودلې ده پاکستان فدرل یونین آف جرنالست غوښتنه کړې چې د انور کتران وژونکو ته د زر سزا ورکړل شي انور کتران د بلوچ ملت پال ګوند نېشنل پارټي غړي هم وو په بارکان کې نېشنل ګوند د پیښې پر ضد احتجاج کولو اعلان کړی ویل چې د کتران وجون کې یو ننی ولچونو پر رکنی کې د کوټې او پنجاب ترمنځ لوی لار به احتجاجونه تړي د پاکستان د ساينس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر وايي په پاکستان کې یو ځل بیا د یوټیوب د بندېدو هیڅ امکان نشته فواد چودري پرون مشال ریډیو ته وویل چې د سپریم کورټ د وروستیو سرګندونو پس په پاکستان کې بحث روان دی چې کېدی شي یوټیوب یو ځل بیا بند کړل شي خو نوموړي د یوټیوب یا د نورو موبایل اپلیکیشنونو د بندېدو ګنګوسې رد کړې په پاکستان کې د یوټیوب د ممکنه بندیز په اړه بحث تر هغې وروسته تود شوی چې د پاکستان سپریم کورټ د جولای په 2 د فرقه ایز تاوتریخوالي په اړه د یوې مقدمې اورېدو په وخت په یوټیوب د محدودیتونو لګولو اشاره ورکړه په پاکستان کې د کورونا وایرس کیسونو شمیر 2,118,000 ته رسیدلی د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې ویلي چې تر نن سره په پاکستان کې د دې وایرس له امله 15,078 کسان مړه شوي دي او څه باندې 2,63,000 بیرته رغېدلي هم دي په پاکستان کې تر ټولو زیات کیسونه په سند کې رپورټ شوي دي چې شمیره 1,18,200 ته رسیدلی ده د امریکا د ټکساس ریاست په هیوستن ښار کې د چین کونسلګری وتړل شو دا تر هغې وروسته ده چې امریکا د جولای په 20 د چین کونسلګری د تړلو امر وکړ او د دې لپاره ورته د جولای 24 پورې وخت ورکړ تر دې وروسته د امریکا او چین ترمنځ تعلقات رنګلي شوي دي چینایي سفارتکاران تر مهلت مخکې له خپلو سامانونو سره په تګ ولیدل شول چین هم په ورته ګام اخستو سره تر دې ورځ مخکې په جنوب لویدیځ ښار چنګدو کې امریکا ته د خپلې کونسلګری د تړلو امر وکړ د چین د بارنو چارو وزارت وویل چې دا د امریکا نامناسبو ګامونو ته یو قانوني او ضروري جواب دی امریکا په هیوستن کې د چین کونسلګری د جاسوسي او د امریکایانو فکری شتمنۍ او یا انټلیکچوال پراپرټي د غلا کېدو د تورونو په سر د تړلو امر وکړ د امریکا انصاف وزارت یو لوړ پوړي چارواکي خبريالانو ته په ټلیفون د معلوماتو ورکولو په وخت ویل چې په هیوستن کې د چین کونسلګری د تړلو پریکړه په تصادفي ډول نه ده شوې بلکې د کونسلګری فعالیتونه له هغې زیات وو چې دوی ته د قبلولو وړ دي او په یورپي هیوادونو کې د کورونا وایرس د نوو کیسونو مخې ته تر راتلو وروسته د ټیسټونو او سفر کولو په اړه نوي محدودیتونه لګول کیږي د دغو نوو کیسونو راتلو سره دا یاره ده چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې ممکنه ده یو ځل بیا اقتصادي محدودیتونه ولګول شي بلخوا په امریکا کې هم د کورونا وایرس نوې پیښې مخې ته راغلي دي په امریکا کې د کورونا وایرس وهلو شمیره د 4 میلیونو څخه اوښتې ده چې دا په نړۍ کې په یو هیواد کې د کورونا وایرس تر ټولو زیاته شمیره ده د تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه
مالیها میرزاده و چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. اوس درته رپورټونه لرو، خو د خبرونې په دویمه نیمه کې سروې اونیزه خبرونه هم درته لرو چې اوریدئ شئ. د خیبر پختونخوا د وړو د میلیونو مالکانو وایي حکومت په ټول ملک کې د وړو د ویش لپاره یو داسې کړنلاره جوړه کړې چې په انصاف سره ټولو میلیونو ته یو شان وړه ورسیږي. هغوی پرون په پېښور کې مظاهره وکړه. د خیبر پختونخوا چارواکي بیا وایي د وړو د مالکانو د ستونزې د هوارۍ لپاره له مرکزي حکومت سره په تماس کې دي. نور حال د غلام غوث په رپورټ کې.
د دغه احتجاجي لاریون پر مهال د خیبر پختونخوا د وړو د میلیونو اتحادیې له حکومت غوښتنه وکړه چې په پنجاب صوبه کې د وړو د میلیونو لپاره د هغه صوبې حکومت کومه پالیسي جوړه کړې ده، نو د خیبر پختونخوا د میلیونو لپاره د هم هغه رنګ پالیسي جوړه کړې شي. د احتجاجي مظاهرې وروسته د وړو د میلیونو د ټولنې مشر محمد اقبال مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی ته د غنمو بوجۍ د پنجاب په مقابله کې 150 روپۍ په ګران نرخ ورکول کیږي، ولې د ارزانو وړو د 60 کیلو تروړې لپاره یې سرکاري نرخ د پنجاب برابر مقرر کړی دی. اقبال خان بل ستونزه دا په ګوته کوي چې په پښتونخوا کې دوی د سپینو وړو د غنمو د وړه کولو اجازه نه لري، او په دې وجه په خیبر پښتونخوا کې د پنجاب د سپینو وړو د 60 کیلو تروړې نرخ د 1200 روپو نه هم زیات شوی دی.
په پنجاب کې ریشو ورکړی دا 65-35، زمونږ دلته ریشو دا 12-88. مونږ باندې د پین میدی پابندی لگولې چې تاسو په پین میده نه وباسه، چونکه مونږ وته دا ویو چې پین میدی اجازه مونږ لم راکه، او مونږ د اغا ریشو راکه چې کوم په پنجاب کې دا، او اغا ریټ راکه چې کوم د پنجاب دی. مونږ اوس دا وزیر اعظم صاحب ته اپیل کوو، وزیر اعظم خیبر پختونخوا ته اپیل کوو چې مونږ د پنجاب ریشو راکا او ریټ د پنجاب راکا. د تشې پورې قیمت مونږ پسې 150 روپیا ما چوا، دا زمونږ د میلیونو خلاف یو سازش دی او زمونږ د مزدورانو زمونږ یو معاشي قتل دی.
د احتجاجي لاریون پر مهال د 400 روډ د وړو د یو میل مالک ګل سیب جان مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې صوبایي حکومت د پښتونخوا صوبې د ولس لپاره د 1,600 روپو د 60 کیلو تروړې په حساب د ارزان بیا غنمو کومه کوټه مقرر کړې ده، هغه د پښتونخوا د آبادی په حساب ډیره کمه ده، او د ورځې د یو شفت په حساب هم میلیونه د هغه لګو غنمو د اوړه کولو په سر د تاوان سره مخ شوې دي.
چونکه یو نو موږ له کوټه ډیره کم راکئ، 55-60 بورې چې دا روزانه ډیر دی وایس کوټه ده، موږ ته ضرورت د 800 بورو ده چې یو شپ کې دیوا کې موږ 180 لیبر چې دی هغه فارغه بیٹه دی. دیوا کې چې ګورنمنټ کوم اجرا کوي هغه 15% د آبادی په حساب ورکي، ټول کې بي کې ضرورت چې کم دی 12,000 ټن دی، او دیوا کې ګورنمنټ 220 ټن ایشو ورکړه. عمران خان صاحب وایي چې ایک نه دو نه ایک پاکستان، پنجاب سند بلوچستان کې یو پالیسی ده، دلته پالیسی موږ منیسټر او فوډ ډپارټمنټ غلطه جوړه کړې ده.
د اوړو د میلیونو د مالکانو د دې ستونزو او غوښتنو په اړه می د خوراک د محکمې د صوبایي وزیر قلندر خان لودي سره د رابطې کولو هڅه وکړه، خو په دغه کې مو بریا ترلاسه نه کړه. خو د خیبر پختونخوا د خوراک په محکمه کې یو چارواکي د نوم نه سرګندولو او غږ نه ریکارډ کولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی د خیبر پختونخوا د اوړو د میلیونو د ستونزو د حل کولو لپاره د وفاقي حکومت سره په رابطه کې دي، او هڅه کوي چې د ممکن حد پوري د اوړو د میلیونو د مسلې حل کړي. خو د اوړو د میلیونو مالکان وایي کچېری د دوی د مسلې زر تر زره حل نکړې شوې، نو د پښتونخوا د اوړو د میلیونو سند به هم د پښتونخوا د نورو سندونو پر رنګ د زیان سره مخ شي، او په زرګونو مزدوران به بیروزګار شي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15,375، او 15,555. مشال ریډیو ته غوښتي د بلوچستان په بارکان ضلع کې د ټولنیزو چارو فعال او د بلوچستان نېشنل پارټي یو ځایي غړی انورجان دوره وړاندې وسلوالو په ډزو وژلو، خو تر اوسه د دغې پیښې ابتدایي تحقیقاتي راپور نه دی درج شوی. د انورجان کورنۍ وایي هغوی پولیسو ته تللي و، خو پولیسو یې اف آی آر درج نه کړ. بلخوا حکومت وایي هغوی د انورجان د کورنۍ په انتظار دی چې ورشي او خپل راپور درج کړي. د دغې وژنې ذمهواري تر دې ګړی چا نه ده منلې. نور حال له کوټې ایوب ترین نه کوي.
و پنجاب ایالت ته څیرمه د بلوچستان په بارکان ولسوالۍ کې دوه ورځې وړاندې د ناصرګندو کسانو له لورې د ټولنیزو رسنیو یو فعال او د بلوچ ملت پال ډلې نېشنل پارټي غړی انورجان وژل شوی و، خو تر اوسه ځایي لویزو د هغه د قتل مقدمه نه ده درج کړې. په دې ترڅ کې د انورجان ورور سرور کتران نن و مشالېډیو ته وویل چې دوی یو وار یو ځای منډې وي او بیا بل ځای ته ولاړ شي، خو څوک یې غږ نه اوري. د وژل شوي ټولنیز فعال انور کتران ورور سرور جان وایي چې موږ د اف آی آر په اړه تېره شپه هم وتاڼې ته تللي وو، خو سچو دغه ځای څخه وتلي وو ځکه چې هغه د غټو خلکو په ضد مقدمه نه لاسلیک کوي او یوازې وخت ضایع کوي. بیا چې اف آی آر تر وخت تیر شي، وروسته عدالت هم په پیش کې تورن کسان خلاص کړي. نن زه بیا ځم تاڼې ته. کله وایي چې سچو په کور کې دی چې کور ته ورسم وایي بازار ته تللی دی او نن هم بارکان ته غوښتم. په دې ترڅ کې د نېشنل ګوند مرکزی مرستیال مشر ډاکټر اسحاق بلوچ وایي په کار دی چې حکومت سمدلاسه د انورجان د قتل په تور کې تورن کسانو په ضد مقدمه لاسلیک کړي.
موجنن سټېټمنټ جاری کړی دی چې وایي د سرکار کاردار د قاتل چې گرفتار اوس کرو سفر نه دی معلوم نه دا اوس اسټیج کار دی، د گورنمنت کار دی، د لیویز کار دی، د غیدارو کار دی چې وایي ولې دا واقع اوس. یو سړی جرنلسټ هم دی، یو سړی دی سوشل اکټیویست هم دی، یو پولیټیکل ورکر دی. چا هغه ته دویم دا دی چې تقریبا هلته ادارو چې دی تقریبا مفلوجه دی او موږ د کورټ سره هم خلاص کړی چې هغه سوموټو نوټس واخلي او ریکشن واخیست د دې تحقیقات اوسې.
پر پیشه باندې خپله د پاکستان د خبریالانو بیلابیلو ډلو هم سخته خواشنۍ څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د انورجان قتل د ازادۍ د اظهار ښکاره قتل دی. په دې ترڅ کې د پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ یا د پاکستان د خبریالانو د اتحادیې مرکزی مرستیال مشر بخت زاده غوښتنه لري چې حکومت د سم د لاسه په پیش کې تورن کسان په سزا وګماري.
د بلوچستان ګورمنټ خو دا تعلق د سوشل میډیا سره وو یا د میډیا سره وو، نو هغه خو په خپل زبان دی. دا خو د بلوچستان د حکومت خو دا آرت موست ذمہواری ده چې هغه یو عام شهري چې کوم دی نو هغه تحفظ ورکړي، د هغه د ژوند، د هغه د مال، د هغه د عزت، د هغه د آبرو، د هغه د تحفظ مطلب د هغه ذمہواري ده. دا خو د هغه آئینی او قانوني او اخلاقي ذمہواري ده. دا مطلب د هغه نه پکار ده چې په دې باندې پوزیشن واضح کړي او مطلب چې کپرو کې د هغه ناپروایۍ د وجې نه یا د هغه د دغه د وجې نه، نو بیا خو د هغه کردار چې کوم دی نو هغه ظاهره ده چې قابل مذمت دی. موږ به د هغه مذمت کوو خو په کلاو الفاظو باندې. زمونږ دا غوښتنه ده د دې په شان چې کوم قصور دي، چې کوم کلپریټس دي، هغه دې ګرفتار کړی شي او چې د دې په شان باندې کوم مقاصد دي هغه دې د عوامو د دنیا په مخ کې راوړل شي.
د اف آی آر په اړه مې چې کله د حکومت بلوچستان د بیان لیاقت شوانی سره تماس ونیوي، نو هغه وویل چې تر اوسه د انورجان د خپلوانو له لورې مقدمه نه ده درج شوې، خو پر دې برسېره به حکومت د پیش پلټنه کوي او په پیښه کې تورن کسان بنسي.
دوی د فیملی د پاتې پولیس راپتنه دي کړې لګي، نو که دوی ناراضي دي به ګورنمنټ دی وکړي. اسلام کوم ورته ګورو چې څوک راشي د فیملی تر اوسه دوی معلومات نه دي راغلي نه، او اف آی آر هم چې دوی درخواست راشي اف آی آر فوري نه شو. ګورنمنټ موقف خو دا نه دي معلوم چې چا وشتل دي. د فیملی څوک راشي پر چا شک لري، د چا سره مسله وو، پولیټیکل وو، نان پولیټیکل وو، ټرایبل وو، چې څه چا وشتل ولې وشتل. ګورنمنټ خپل موجود خو انویسټیګیشن کوو نه، که دوی نه راتله نو ان خلاف موږ اف آی آر کوو او خپل انویسټیګیشن کوو. دوی ته به انصاف ورکو خامخا دی بالکل کوو، نو که څوک نه راځي موږ خپل اف آی آر کوو او ګورنمنټ انویسټیګیشن کوي.
هلته په بارکان کې د پیش په ضد د نېشنل پارټي له لوري د احتجاج کولو اعلان هم شوی دی او خبرداری ورکړی دی که د انور کتران قاتلان نه ونیول سي نو دوی به په رکړې کې د کوټې او پنجاب ترمنځ لویه لاره یا سړک د هر ډول موټرانو په مخ وتړي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بارکان څخه د بلوچستان د خوراک صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کتران د کال 2013 په عام انتخاباتو کې د نېشنل پارټي و امیدوار عبدالکریم کتران ته په 15 ووټو باندې ماته ورکړې وه او د بلوچستان اسمبلی غړی ټاکل شوی و.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نورکوي.
اوهو
راو بس سمارٹ موبایل
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگاوا
او می لگا ولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په ژوندۍ بڼه د پراګ له سټوډیو راي په پیښور کې دا مهال درې پابندې درې بجې دي. د خبرونه به تر څلور بجو پورې دوام کوي. په وروستۍ نیمایي کې تاسې سروې پروګرام اوریدلی شئ. اوس یو بل رپورټ. د جنوبي وزیرستان خبریالان وایي حکومت هغوی ته په آزاد مټ د راپورونو جوړولو اجازه نه ورکوي. په وزیرستان کې په عامو ځایونو کې د انټرنیټ سهولت نشته، خو خبریالان سکاوټ کلا یو شمېر نورو سیمو کې په محدوده پیمانه انټرنیټ موجود دی. هلته ورزی او کوشش کوي چې خپلو ادارو ته رپورټونه واستوي، خو خبریالان وایي کله کله چې هغوی د راپورونو د لیږلو لپاره د انټرنیټ لرونکو سیمو ته ځي نو په چیک پوسټونو درول کیږي او د وړاندې تګ اجازه نه ورکول کیږي. د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر بیا وایي پر خبریالانو هیڅ ډول بندیز نشته. نور حال د اشتیاق مسعود په رپورټ کې.
د سولی وزیرستان مرکزی پنغولی وانه مقامی خبریال علا خان مشال ریډیو ته ویایي چې 13 ورځ د وانه مرکزی کیمپ په دروازه هغه وخت ودرولای شو چې کله خپل یو رپورت انټرنیټ باندې اپلوډ کولو د پاره ورغلای و.
مو دلته یو رپورت تیار کا ان ایل سی په انګور اډا باندې ټرمینل جوړوي، نو هغه ته د وانه یو لشکر تلای و. ولته د وخت خپل کیږي چې کو ابود وی دیغه کورینا چې هغه په لشکر باندې دی رنګ کړل. هغه کسونه ستې هه وخت یو دیغه په وجود دی سره داسې وشول. دوی مترغلی وي، نو هغه مو رپورټ سکی مو جوړ کا تقریبا یو بجو. نو زه لوړلم کیمپ ته، ځکه چې د کیمپ نه بهر ته خو د انټرنیټ سهولت نشته. دی صرف چې د کیمپ اسکاوټ کلادو، نو په دغه کې د ډیوټي کمشنر چې کیم دی، اسسټنټ کمشنر چې کیم دی، تحصیل چې کیم بلډینګ دی، هغه هم په دغه کې دی. زه د دغه په ارز باندې لوړلم چې زه رپورټ سکی نه هغه اپلوډ کړم چې کله ډیټ ته ورسېده د اسکاوټ کلې چې کیم والی ډیټ دی، نو په دغه باندې د اسسټنټ کسونی لوړ دی سیول کسونی لور. نو دی یو متاول چې دوتا اجازه نشته، مختات نشه تللای چې نشته د پوسنه آرډر دی، نشته صفه ویلی دی چې الخان چې کیم په افید دی دغه د سرکار چې کیم مملک دی، دلته د سرکار چې کیم بلډینګ نه دی، سکاوټ کلا دو مزید نور دی نه دی، هغه ته نه دی الاوډ الخان عبدل نه پېړ دی.
الخان زیاتوی چې انټرنیټ ته رسایی باندې پابندی لګول په واجه د خبريالي هلې زلې باندې مشکلاتو سره مخامخ شي.
هر څه کیږي خو د انټرنیټ په ذریعہ باندې کیږي. مین مقصد دا دی چې دوی مود کلینری سور کو، نو د مو صحافت چې کیندا دوی ودرو، ځکه چې زه خو د صحافت نه شکل لای. خود مخکې بیا هم کوشش کی چې هغه کینې نورې ذریعې طریقې وي، تر دې پورې نش بیا هغه خپل لوس شوی نو مو رپورټ تیار کړای وای، نه هغه رپورټ اپلوډ نشم. نو په دغه رنګ کې دوی مودا سر تام کو، نو د مو صحافت یې ختم کړ.
د سولی وزیرستان مسعود پریس کلب یو غړی سکندر حیات ویایي چې خپل دوا مرګرو سره لادا او شوال سیمه ته د رپورټینګ د پاره تللای و. خلتا په فوجي چک پوسټ جنوبی
وزیرستان ستارہ تاریخ بندے نور خبر ملگری ہوں اگر تعلق ہوں اسلم مسعود اور بل نم منیر مسعود مشکل پوس شاول پتہ رف راؤن شوی نو پپر جی رات بندے چیک پوسٹ بندے مش ودرا والی مشتا اجازات یہ نکلی رو دے آرمی اور دے ایف سی گارڈ چیک پوسٹ کله میز واپسی وکړه بیا د لادې په طرف چې میز وویل چې لادا ته لوړ شي، هغه نه مخ شه بدر ته لوړ شي. هیڅ شي کې مو د خپل میډیا رپورټ جوړولی د علاقې د کسولیف کا والے سره و. نو لادې په طرف چې کله میز اون شي د ماکینا نو تاتی لنګر خیل چک پوسټ باندې میز ودرولی چې ورته تقریبا نو میز 40-45 منټ انتظار وکړي، میز خپل انټروډکشن ور سره وکړي، خپل کارډ چې کوم و عام هو وراس کړي. نو بهرال هر شي نه بوجود یې میز پرې نشوي چې میز واپس ماکین تار اگلی اور ماکین واپس میز ٹانگ تار اگلی.
خبر یالانو بنے دا بندیزونا لگاولو خبر مشال ریڈیو چې د سولی وزیرستان ڈپٹی کمشنر حمید اللہ خٹک مخه تکشش و اغوی د خپل جاغ ریکارڈ کولو نه انکار وکړو. او دې اوې چې سیول ادارو له طرفه په خبر یالانو بنے په سولی وزیرستان کې سب پابندی نشتا. او د خبر یال علا خان بنے د وانه سکاوټس کیمپ ته د تک پابندی لگاولو خبره به دای په خپل وګوري. مشال ریډیو چې په دا حواله سره په ډیرا اسماعیل خان کښې د فرنټیر کور یو لوړ رتبه چارواکي سره د سولي وزیرستان چیک پوسټونو باندې د خبریالانو د ودرولو او خپل کار کولو ته نه پرېښولو په حوالے سره تماس ونیولی. هغوی د خپل نوم نه جوتولو په شرط وویل چې د فوج له طرفه په سولي وزیرستان کښې په خبریالانو سره پابندي نشته. بل طرف ته د سولي وزیرستان مسعود پریس کلب د واڼه مقامي خبریال الله خان باندې د واڼه سکاوټس کیمپ ته د تګ بندیز لګولو غندنه کړې ده او زیاته کړې ده چې په سولي وزیرستان کښې په خبریالانو بندیزونه لګول دوی ته منظور نه دي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
له دو میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال راډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio. د پاکستان د ساینس او ټیکنالوژۍ وفاقي وزیر فواد چودھری وایي په هیواد کې د یوټیوب د بیا بندېدو هیڅ امکان نشته. نوموړي د جولای په 23 مشال راډیو سره په خبرو کې د یوټیوب د بیا بندېدو ګنګوسې رد کړې چې د سپریم کورټ د یوې اورېدنې پر مهال د یو جج له څرګندونو پس پیدا شوې دي. د شروع د ورځې اورېدنه کې د اعلی عدالت یوې جرګهګۍ د یوټیوب پر ویډیوګانو تنقید وکړ چې پکې د عدلي پوځ او حکومت خلاف خبرې شوې دي. چودھری دا خبرې تر هغې وروسته کړي چې په پاکستان کې د انټرنیټي شبکو فعالانو د بیان د ازادۍ مبارزانو اندېښنې ښودلې وې چې کچري پر سوشل میډیا د بندیز ولګېدو نو دې سره د بیان ازادي به تر اغېز لاندې راشي. فعالان وایي چې یوټیوب نه یوازې د بیان د ازادۍ یوه ذریعه بلکې د ډیرو خلکو لپاره د روزګار ذریعه هم ده. ملیحه میرزاده پر رپورټ لري.
د پاکستان د ساینس او ټیکنالوژۍ وفاقي وزیر هغه ګنګوسې رد کړې دي چې ښایي په دغه هیواد کې به یو ځل بیا ټولنیزه شبکه یوټیوب بند کړل شي. فواد چودھری د جولای پر 24 مشال ریډیو ته وویل په دا وروستیو کې د سپریم کورټ د څرګندونو پس په پاکستان کې بحث روان دی چې کیدی شي یوټیوب یو ځل بیا بند کړل شي، خو د نوموړي په خبره د یوټیوب یا د نورو موبایل اپلیکیشنونو د بندیز هیڅ امکان نشته.
د یوټیوب ګډون په نورو اپلیکیشنونو باندې د پابندۍ هیڅ امکان نشته. د سپریم کورټ د جج صاحب چې کومې خبرې دي هغه په میډیا کې په ناسمه توګه رپورټ شوې دي. زموږ عدالتونه په ذمہواری سره خپل کار کوي. پر داسې قسمه اپلیکیشنونو باندې بندیز پر خپل ځان د گزار په معنا دی، ځکه چې انټرنیټ د رای د آزاد اظهار یو ځای دی. نو که تاسو د رایو آزاد اظهار یا انټرنیټ بندوئ نو په هغې سره د ټکنالوژۍ پرمختګ ودرېږي او د کاروبار موقع کمی شي. په جدید دور کې انټرنیټ خو یو بنیادی حق دی.
په پاکستان کې د یوټیوب د ممکنه بندیز په اړه بحث تر هغې وروسته تود شوی چې د پاکستان سپریم کورټ د جولای پر 22 د فرقهییز تاوتریخوالي په اړه د یوې مقدمې اورېدو په وخت پر یوټیوب د محدودیتونو لګولو اشاره ورکړه. د سپریم کورټ دوه کسیزه جرګه د یوټیوب پر ځینو هغو ویډیوګانو تنقید وکړ چې پکې د پاکستان عدلیه، حکومت او پوځ ضد څرګندونې شوې وې. خو په پاکستان کې د بیان د ازادۍ مبارزان، د سوشل میډیا فعالان او پر ټولنیزو شبکو د کاروبارونو پر مخ وړونکي اندېښنه ښایي چې پر یوټیوب یا نورو ټولنیزو شبکو ممکنه بندیزونه نه یوازې د بیان ازادۍ بلکې د تعلیم، څېړنو، تجارت او اقتصاد لپاره هم منفي اغیزې لرلی شي. ټولنیز فعال قمر نسیم وایي د پاکستان آئین د بیان د ازادۍ ضمانت ورکوي چې د ملک هر وګړي ته دا حق حاصل دی، نو په دې ممکنه بندې سره به نه یوازې هغه حق ته نقصان ورسیږي بلکې د ټولنې پر نورو اړخونو به هم بد اثرات وغورځيږي.
یوټیوب چینل دی باندې صرف د میډیا چینل نه دی، هغه باندې چې کوم خلکو خپل نور ډېر داسې زنانه، ماشومان او ځپلي خلک چې کوم خپل وړې وړې یوټیوب چینل جوړ کړي دي، د سیاحت حوالے سره، د کوکینګ حوالے سره، د معلومات حوالے سره، د دین د اشاعت حوالے سره، د هغې ښه سبسکرایبر دي او د هغې په خپل ژوند کې لسنه څه انکم هم حاصله ده. د تعلیم لپاره هم ډېر زیات نقصان دی. د دې نه پهله هم په یوټیوب او په بعضو ویب سایټونو باندې پابندیانې لګېدلې وې. دی داغی نه زیات خلک هغه متاثر شو چې کم ریسرچرز وو کم سټوډنټس وو کم داسې مواد وی چې هغه واضح یو خاص یعنی د نفرت په باره کې وي د ترهګرۍ په باره کې وي که هغه د یو خاص مذهب یا د نسل هغې حوالے سره د نفرت پھیلاوئ نو هغه حکومت سره پیله نه قوانین موجود دی چې په سپیسیفک کانټینټ باندې پابندی ولګوي او د هغې لرکولو طریقې موجود دي خوب سوشل میډیا په یو پلیټفارم باندې پابندی لګول ماته لګي چې دا به مناسب نه وي.
تر دې مخکې په پاکستان کې یوټیوب د 2012 په سپټمبر کې هغه وخت بند کړل شو چې کله پر دغه ویب پاڼې د انوسنس آف مسلمز په نوم یو فلم خپور شو. په دغه فلم کې د مذهب سپکاوي ویډیویي مواد خپرولو په غبرګون کې په پاکستان کې له تشدد ډکې مظاهرې وشوې. په پاکستان کې د شاوخوا دریو کالو د بندیز وروسته د 2014 کال په جنوري کې یوټیوب وروسته لاغې پرانستل شو چې د ګوګل دغه ټولنیزې ویب پاڼې حکومت ته دا لار برابر کړه چې که په فکر یې څه ناسم مواد وي نو کولی شي چې له یوټیوب یې لرې کړي. هغه وخت هم په پاکستان کې د یوټیوب د بندیز پاړه ولس ناخوښي ښودلې وه. د ژوند د بېلابېلو حلقو سره تعلق لرونکو له حکومت غوښتنې کولې چې یوټیوب دې ورته پرانستل شي. په پېښور کې د سوشل میډیا فعال ساجد اقبال داویزی د جولای پر 24 مشال ریډیو ته وویل په پاکستان کې د بیان آزادي ور له مخه ډېره کمه ده چې پر ټولنیزو شبکو د بندیز سره به هغه آزادي بالکل ختم شي.
ځوانان پیغلې د هر مکتبه فکر خلق راځي خپل د یوټیوب چینل جوړوي نور خلکو ته خپل فکر او سوچ ورورسوي او د نورو خلکو د فکر او د سوچ نه هم خبر شي. نو که داسې بین ولګي زه فکر کوم چې دا به د فریډم آف سپیچ لپاره ډېرې منفي اغېزې ولري. یو خبره خو دا ده که یوټیوب تش یوټیوب بند شي نو د دوی دغه مسله نه حل کیږي، دا هغې سره به نور سوشل میډیا هم بیا بندوي، بیا به هغه اگر ډېره ګرانه خبره. بله خبره دا ده چې د یوټیوب د هیټ سپیچ په حوالے سره او د دې سیزنو ریسیزم په حوالے سره ډېره صفا پالیسی ده، نو که هغه هغې ته رپورټ کړی شي نو زه فکر نه کوم که د یوټیوب د بندولو بیا نوبت جوړیږي. دا ما ته ډېر د ریګولیشن سوال ښکاري چې ریګولیشن دوی صحیح کی، خلک ایجوکیټ کی ځوانان. د فریډم آف سپیچ لپاره خو دا ده چې پاکستان کې د بده برخه د مخکې نه سفوکیشن دی دغې حوالے سره، نو که داسې وشي دا به نور هم هغه سفوکیشن او فرسټریشن چې دی هغه به سیوا کړي.
په پاکستان کې د ویمن ډیجیټل لیګ په نوم د کاروبارونو یوې انټرنیټي شبکې مشره ماریا عمر وایي چې یوټیوب د ډېریو لپاره د معاش یوه ذریعه ده او د بېوزلو خلکو د غږ پورته کولو یو پلیټفارم هم دی، نو بندیز یې حل نه ګڼي.
تاسو خفای په چرشي خبره فني خو اخته سولوشن وو په 2012 شه موالې بند کړای او هغه وخت مو اړ کې بزنس سٹارټ کړای او مو ټوټل 15 یا شپږ کلاینټس وی او هغه ټول یو اس بی سری او شه ګرین کلاینټس مو ځکه لوز کړ چې هغه ویل چې پوهه چې یوټیوب نشي یوز کولای. یو موږ د انډیا د بنگلاديش د فلیپین نه خلک ونسي اچې کوم خپل ژوند د طریقې یارې او بوسل دي آی هر په لټ باندې سوشل میډیا پلیټ فارمز په ثرو دا څه خلک ته اوز نندشي کې چا والا چا خبره نه اورېدله چې سټوډنټس یې هغه ته ایشوز دي انټرنیټ روس نشه کار کې افغان دې خپل اظهار رائے کوي چې کوم شزونه ته مسئلے وي اوالو مخشه نه روتلی وي تا شزونه په خپل مخشه رو درې نیچ دغه رنګ دا ترانس جنډر رائټس دي دغه څه سیول سوسایټي رائټس دي دا چې څه هر طرف موږ فریډم اف ایکسپریشن باند کې څه حال کو چیرې.
یوټیوب د ګوګل سرچ انجن ملکیت ته چې یو ټولنیز پاڼه ده او ور باندې مختلفې ویډیوګانې خبريږي. پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي له ویب پاڼو د موادو د لرې کولو او پر ټولنیزو شبکو د شکایتونو د چارو ذمهواري لري. بیا پر یو کس یا د کومو پوسټونو خلاف کسي شکایتونو جاج اخستل وي نو هغه معاملې د پلټنو فدرالي ادارې یا اف آی اے ته سپارل کیږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
او اوریدونکو په پاتې خبرونه کې سروې پروګرام تاسو اوریدئ شئ. دا پروګرام په تکراری توګه اوري. دا ځل پکې مسکان نیازی میلمانه ده او د خبرونې قربانه ملیحه میرزاده.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړی مشی په سروې پروگرام کې موزه ملیحه میرزاده هرکلی کوم.
امید کوم چې روغ جوړه خوشاله وي. نن سره په پروګرام کې له افغانستان نه مسکا نیازی ملمنه ده. مسکا د افغانستان په ملي رادیو ټلویزیون کې کار کوي او د پېښې له پلوه یو خبریاله ده. مسکا بیلابیل خبرونې پر مخ بوزي، که خبرونه وي، که سیاسي خبرونې وي یا د سپورټس له میدان سره تړلي پروګرامونه وي. مسکا د کورونا په اړه یوه ځانګړې خبرونه هم پر مخ وړي. نو نن په پروګرام کې د مسکا نیازی د هلو ځلو په اړه خبرې کوو. په دې پروګرام کې هغوی ته ستړي مشي وایو.
سلامونه ملیحه جانې تاسو ته او رادیو ټولو خوږو درنو اوریدونکو ته هیله لرم چې تاسو اوسئ او ټول اوریدونکي هم صحت ولري.
ډیره مننه مسکا جانې، څنګه صحتونه ښه دي؟ تاسو خپل ښه؟
شکر دی مننه، سلامت اوسئ. زه خوشحاله یم چې له تاسو سره په اونۍ کې ملمنه یم.
نور کله خو تاسو خپل به پروګرامونه کوئ، نو نن څنګه احساسوئ چې خپل مرکه تاسو نه کیږي؟ سمخ کې تاسو به خامخا مرکه کړي.
ملیحه جانې، مرکه مې ډېرې کړې دي. خو دواړه یو شی دي. کله چې زه له خلکو پوښتنې کوم، زه په هغه خبرو کې یم کنه، خبرې کوو سره افهم تفهیم سوالونه او پوښتنې چې کیږي، او اوس هم تاسو مانه پوښتنې کوئ او دواړه په محاوره کې یو. نو د ستونزه به نه یې، نو ماته دونه سخته نه ښکاري. زما دغه ګپ شپ او ټوکې ټکالی او خبرې ډېرې خوښې دي.
زه دا خو ډېره خوښ شوم. بس امید کوم چې دا باقي ټایم او دا باقي وخت په دې پروګرام کې زموږ ستاسو سره ښه تیر شي. نو اولنې ته پوس په دنو کم مسکا نیازی چې دا غوښوک تا اوریدونکو به موریدل غواړي د کمزې سره تعلق ساتي. افغانستان خو پراخ سیمه لري، نو څنګه د کم ولایت سره تاسو تعلق ته یک چټ دم ژوند کړي دی او بیا سبق تاسو چټه حاصل کو؟
زیاتره کسان نش پښتنه وکي چې د کمزې کنا بیا دوی ځان دې سیاسي کوي چې زه خو د ټول افغانستان یم کنا. زه داسې نه وایم، دا سمه ده چې زه د افغانستان یم، او بیا په افغانستان کې د لغمان ولایت یم. په کابل کې زیږیدلی یم، کابل کې مې ژوند کړی دی، ښوونځی مې هم په کابل کې لوستی دی، پوهنتون مې هم په کابل کې لوستی، او تر ماسټری پورې زه زده کړې لرم. په ټولنیزو علومو کې مې لیسانس کړی دی او په عامه اداره کې مې ماسټری کړې ده، او همدری تر څنګ مې بیا په ژورنالیزم کې هم یو کلن ڈپلوم لرم.
نو مطلب چې تاسو کوم زده کړې کړې دي، نو هغه تاسو د پېښې سره تړلې دي. تاسو ته سمرسته کړې ده؟
مرسته خو کړې ده، خو د دې ترڅنګ تر ټولو ډېر مرسته چې ما لیدلې ده له ماشومتوب نه، هغه دا چې زما پلار د افغانستان د ملي ګټو ځان تکړه ویاندو، چې په دې برخه کې استاد هم پاتې شوی دی. ډېری په افغانستان کې ډېری خبریالان د دوی شاګردان تیر شوي دي او دوی استاد وو. نو زما د پلار روزنه، یعنی ما سره ډېره مرسته کړې ده د ژورنالیزم په ډګر کې. ډېر پلار زه کوم بل هغه هم نه لرم، بل استاد هم نه لرم. کوم ژورنالیزم چې ما یو کلن ډیپلوم لرم، هغه مې د پلار درس دی چې ما کړی دی په یو انسټیټیوټ کې. نو د پلار مرسته مې تر دې دمه پورې راسره ده، او تر اوسه پورې ماته زده کړه راکړې ده ژورنالیزم په ډګر کې.
ډېر ښه. نو د خپل والد صاحب د بابا جان نوم راته اخیستل غواړي اوریدونکي بم اوریدل غواړي؟
بالکل. زما پلار په افغانستان کې ډېر مشهور شخصیت دی، فرهنګي شخصیت دی، سنگر نیازی نومیږي، او د افغانستان ویاړ دی، او زه پرې ویاړم چې د داسې یو کس لور یم. زما مور هم ډېره راسره مرسته کوي. باور کوم علی حجر چې اوس هم زه خپرونه مخ ته وړم، مور مې ناستی نوټي چې کله راسم کور ته، ما ته وایي چې دا کلمه خو داسې ده تا داسې تلفظ کړله، یا دا خبره داسې وه تا باید داسې کړې وای، دا پوښتنه باید تا داسې کړې وای. دواړه ډېر راته متوجه دي، او د دوی روزنه، د دوی دغه کومه پالنه چې له ما نه یې کړې ده، اوس مسکان یازی چې یم، د دې لپاره کته یم.
ماشاءالله. هم د زما د هغې پوښتنې خو تاسو ما له جواب راکړ، لکه ما زه همیشه چې زما میلمنې راځي نو زه دا تپوس کوم چې تاسو دې میدان ته راوتي او ستاسو یوه خبریاله په دې کې ټولو کې زیات سپورټ د چا او بیا کورنۍ ته خوم څه مشکل نه؟ نو تاسو خو خپل جواب راکړو چې ماشاءالله ستاسو مور بیبي او ستاسو والد صاحب چې دي، نو هغوی ستاسو ډېر ملاتړ کوي او کړی دی ماشوموالي نه چې تاسو ستره شوئ بیا لویه شوئ. مطلب تاسو
خپل کورنۍ کې خپل پلار جان ته قتل، نو آیا دغه وجه وه چې تاسو د دې شوبې انتخاب وکړو؟
بالکل، کله چې مې پلار کته په ټلویزیون کې زه وړه وم، نو ما وویلې ځان سره چې کله چې زه غټه شوم پانتن مې چې وویلې نو زه به اسمان ویانده کېږم. نو یعنی دا سره دا فکر و، خو یو وخت کې کله چې زه لسم سم نه ټیټه وم، نه هم ماتم کې وم، یو راډیو سره مې ماشومانو خبرونه مخته وړله. بیا کله چې لسم سم کې شوم نو بیا ما راډیو پرېښودله، پلار ویلې چې درس وایا. ما داسې فکر وکړ چې شاید دغه هیله مې چې وه شاید دا پوره نه شي او پلار شاید ما منت کړی وي. نو کله چې مې د پوهنتون آخري سمستر بیا پلار راته اجازه راکړله، وایي زه نو اوس د خپلو هیلو ته ورسېږم. نو د دوی له برکته، د دوی له تشویق له امله زه تر اوسه پورې په دې توانېدلې یم چې ډېر نه لس بریالی اوسم په خپل ډګر کې.
نو مسکا نیازی چې دا هغې د خپل پلار جان نه څه غټه زده کړه کړې ده، د ژوند او یا د کار په هکله څه داسې یوه مهمه خبره چې تاسو ترې زده کړې؟
پلار او مور ته ډېر شیان زده کړي که نه ملیحجان، په هر ډګر کې چې ته غواړي کار وکړې تر ټولو مهمه دا ده چې ته باعزته کار وکړې، باعزته هغه محیط کې اوسې. پلار زه کله لومړۍ ورځ مې د دندې وه چې کله زه له کوره وتلم، پلار راته ویلې وایي ما ته به هغه مسکۍ وایي مسکۍ ګوره چې خپل ژوند ګورې، زندگی دې ګورې، له ماشومتوبه تر دې دمه ما تا ته هیڅ کمی نه ده پرېښی، هر هیله دې هر خواست دې پوره شوی او زه ستا دې معاش ته اړتیا نه لرم، صرف د دې لپاره چې تحصیل دې کړی دی باید د ټولنې لپاره د خدمت مصدر سي، د دې لپاره چې نورې نجونې تشویق سي د کار لپاره، د درس لپاره، تعلیم لپاره زه تا ته اجازه درکړم چې ته کار وکړې. اما فکر دې اوسه چې هیڅکله هم زما شمله به نه ټیټوي، هر چا چې درته په بده سترګه وکتل هغه که رئیس و که چپراسي و نو په دې مخ به یې سپېړې ورکوي او دا کار به په دې مخ ورته شیندي او وظیفه به پرېدې راځي وه. نو دا ما ته ډېر غټ درس و، ډېر غټ سبق و چې تر دې دمه دغه خبره چې دا ما ته داسې دا لکه یو غټ جرأت، لکه زه چې هر چېرته کار کوم ډېر په افتخار په لوړ سر کار کوم، ډېری خلک دغه موضوع ته متوجه نه یا مور پلار سم نه متوجه کوي اولاد. اما دا ما ته ډېر غټ درس و چې مور پلار ما ته دا وښودله چې یعنی ته به هیڅکله هم غلط کار نه کوي، خپل کار به دې په صداقت کوي او په عزت کې به کوي.
هغه زده کړې چې تاسو خپل خلک وی کنه چې ځان سره اوتړلې او تاسو په خپل کار کوي، ژوند تاسو روان دي، خامخا چې کار کوي او دې میدان ته روزي، نو دسی به خلک وی چې تاسو ته څنګه چې تاسو د والد صاحب نصیحتو چې بده خبره به هم درته کیږي، نو دسی څه تجربه خو تاسو نه ده شوی کله چې چارته څه بده خبره کړي یا خو تاسو په افتخار سره او ډېر په طریقه سره داغې حالات مقابله کړي، نو څه چیلنجونه شته په دې لاره کې؟ زما پوښتنه هم د چیلنجونو په اړه ده.
جالب خاطرې مې یاد راځي کنه په دې پوښتنې لاورېدو سره، کله چې ما لومړی کار پیل کړ نو زه چې هغه دفتر ته لاړم یوازې زه پکې مېرمنه وم، نو ټول هلکانو به ډېر کوشش کوو چې ما سره یا خبرې وکړي یا یو تاریخ نه یو تاریخ، نو زه ډېره جنګرا وم، خبرو سره ما ورسره خبرې نه کولې او جنګ به مې کوو. ډېری کسان ځان ته جرات نه ورکوي چې ما ته مستقیم یو خبره وکړي، ځکه چې دوی پوهېږي دا چلکې دومره باجراته ده چې موږ نه پرېږدم داسې. نو دغه جرأت او چې لرم اخلاقي جرأت لرم، نو د دې باعث شوی چې مستقیم ما ته څوک جرأت ونه کړي چې یو خبره وکړي. تر دې دمه ما داسې یو څه نه دي لیدلې، اما په ټولنه کې شته، د دې نه سترګې نه شو پټولی. په ټولنه کې مو ډېر داسې شیان شته چې نجونو ته په بده سترګې کتل کېږي، خصوصا هغه جلکیان چې میډیا کې کار کوي، دوی ته نو بیخي په بل سترګ ګوري چې خدا زه دې ته داسې ښکاري که نه، هر رقم توقع ترې نه کېږي، هر رقم تقاضا ترې نه کېږي. اما په دې نه پوهېږي چې هر انسان چې په هر ډګر کې کار کوي هغه ځان ته عزت لري او هغه عزت له هر څه مهمه ده.
دا هغې څه وجه څه ده ولې ورته داسې کتل کېږي؟ دا خو هم یو باعزته کار دی، همدغه برنامې دي، خپرونې دي، خبرونه دي او ولس خبرونه.
بالکل بالکل، زه فکر کوم چې په افغانستان کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په رسنیو کې د نجونو کار کول یو نوی موضوع ده، که څه هم کلونه کلونه کېږي، خو یوازې موږ کابل نشو بسر وکړنی ولی چې په کابل کې به ټول د داسې یو فضا سره، داسې یو محیط سره اشنایي د نجونو کار کول په رسنیو کې یا په نورو ادارو کې. په ولایتو کې چې موږ ګورو، کله چې په ولایت کې یوه ښځه له کوره د باندې وتلو اجازه نه لري، نو د هغې کور نارینه به څنګه یو نجلۍ وګوري په تلویزیون کې او هغه ته به ښه فکر وکړي، او یا هم په یو اداره کې؟ نو طبعا هغې فکر کوي چې حتما دوی ښې نجونې نه دي. او ډېری ما دا مردانه محیط کې دا خبرې اورېدلې دي چې هغه مېرمنې چې مثلا باندې کار کوي ښې مېرمنې نه دي، یا درسره به په یو دفتر کې کار کوي، تا سره به ښه اړیکه لري، خبرې به کوي، خو چې به کې به نه، بیا به وایي چې والله زه داسې ښځه کوم چې د کور ښځه یې، که نه یا داسې ښځه کوم چې هېڅ مکتب نه دي. نو هغه حیران ورته پیدا پاتې سي، که نه چې دا ولې تر ټولو مهم عنصر یې دا دی چې زموږ خلک چې دي، یو خو دغه تحصیل کم کړی دی یا هم تحصیل یافته نه دي، له دغسې یو محیط سره آشنا نه دي، نوي نوي دغه محیط سره آشنا کېږي، علت یې دا دی. خو زه که خپل ځان ته راسم، یو څه چې زه ورته متوجه سوی یم او له خلکو ډېره خوشحاله یم او تل مننه هم ترې کوم چې ما ته ډېره مینه را کړې، ډېر قدر را کړې، خصوصا ډېر احترام را ته کړې. په خواله رسنیو کې به تاسو هم مخسیب یاستئ چې لږ یو جلۍ چې په رسنیو کې لږ مشهوره سي، نو ګډې وړې خبرې پسې کېږي یا خراب کمنټونه پسې کېږي. فضل د خدای تر دې دمه ما داسې څه نه دي لیدلي چې ما پسې خراب کمنټ وسي یا خبرې وسي. ډېر کم په سلو کې که یو فیصد کسان ما لیدلي، هغه هم شاید شخصي غدې پکې وباسي. نور نو نو دا چې زه کله ګورم، زه فکر کوم چې شاید د افغانستان خلک اوس لږ لږ دې محیط سره آشنا کېږي، لږ لږ پوهېږي چې رسنۍ بده شی نه دی، رسنۍ ښه ده او ضرورت دی، نیاز دی ورته چې باید مېرمنې هم پکې اوسي، او په هرې برخه کې د مېرمنو ضرورت دی. ځکه چې کله چې موږ وایو چې مېرمنه نیمه نړۍ ده، چې نیمه نړۍ په دې معنا ده که ته مثلا نارینه ټول کارونه وکړې، نو ته هم نیمه نړۍ پاتې، که چېرته دغه بله نیمه نړۍ در سره یو دا پوره نړۍ سي او هر کار به ته په سمه توګه ترسره کړې. نو زه د داسې یو وخت په هیله یم چې نارینه ټول دی ښځو په استعداد باندې، په پوهې باندې او په لیاقت باندې باور ورکړي، او کوم کارونه چې په ادارو کې ترسره کېږي هغه کې مکمله یا نیمه ونډه خورته ورکړي، نیمه د نارینه وکړي، نیمه د ښځو وکړي، تر څو په ګډه باندې کارونه مخته یوسي.
مسکا جانې، تاسو خبره وکړه کنه د بدلون، چې خلکو کې رورو تاسو په افغانستان کې رورو بدلون تاسو وینئ، او تاسو وایئ چې په افغانستان کې په رسنیو کې بیا چې کومې خبریالانې دي ښځینه، هغې شمېر کم دی او په کار ده چې زیاتې روزي. نو تاسو څه فکر کوئ ځوان کول کې بیا دې طرف ته رجحان څنګه دی؟ هغوی غواړي چې راشي دې میدان ته؟ تر کومه حده بیا ځوان کول دې طرف ته هغه خپل خواهش ښیي چې او دوی دې دغه شوبه خپله کې یا خبر یادی وکړي؟
په افغانستان کې ډېری ځوانان مېرمنې ما لیدلې دي چې دوی رسنۍ سره ډېره مینه لري، حتی داسې نجونې ما لیدلې چې دوی ژورنالیزم لوستی، خو کله چې فارغ شوی دي کورنۍ ورته اجازه نه ده ورکړې چې دوی راسي رسنیو ته، په سکرین باندې ظاهر شي، ځکه چې دوی ته دا سکرین ډېره غټه خبره ښکاري. مثلا که په سکرین باندې ته ظاهر شولې، نو په قوم او په قبیله کې به در پسې خبرې کېږي، د پلانکې لور، د پلانکې خور یا د پلانکې مېرمن په ټلویزیون باندې ده، که نه رنګارنګ خبرې کېږي. خصوصا دا خبرې بیا پښتني ټولنه کې ډېرې دي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې مور پلار خویندو خبدونو ممات نه کې ورونه او میړونه، دوی باید په خپل روزنه باندې باور ولري، په خپل هغه تربیه باندې چې اولاد ته ورکړی ده او په اولاد باندې باور وکړي. باور وکړي که نه، چې محیط چې دی خپله محیط خراب نه وي، محیط هر محیط پاک وي. دا موږ انسانان یو چې یو محیط خرابوو یا یو محیط ښه کوو، نو زه په دې باور یم چې مور پلار او ورونه او میړونه باید په خپلو مېرمنو، خویندو او ښځو باندې باور وکړي. پرېږدي پریدی چې دوی نور ته مثال سي. مثلا که زما پلار دا قرباني ورکړي، مسکا رسنیو کې پرېښې، دا ټولنې ته د خدمت لپاره پرېښې، کېدی سي مسکا نور ته انګېزه ورکړي ځینې مېرمن تنګیزه ورکړي خو موږ ځینې خپل کلتور هم چې دا افغاني کلتور یا پښتن ولی چې دا هغه باید په هر ډګر کې لمونږ سره وي، هغه باید هیر نه کړو، ځکه چې کته په یو ډګر کې کار کوي، یو برخه کې کار کوي او ستانه خپل پښتونولي ورکسي یا خپل مسلمانۍ درنه ورکسي، نو بیا خلک په تا باندې باور نه کوي او په دې هم باور نه کوي چې خپل لوڼې پرېږدي داسې یو محیط ته وایي ښه دغه د فلانې نه څه جوړ شوی دی یا هغه څه رقم ده چې مالور بلاړه سي. نو ټوله خبره دا مونږ کې ده، مثلا که تاسو په راډیو کې کار کوي یا زه په ټلویزیون کې کار کوم، زه باید دغه خپل کلتور او فرهنګ او خپل مسلمانۍ باید حفظ کړم تر څو نور ته د دې زمينه مساعده کړم چې هغه کورنۍ په باندې باور وکړي او دوی هم راسي خپل هیلو ته ورسیږي، د خپل دغه شوق او علاقې له لارې هیواته خدمت وکړي. تر زما تر ډېره حده حسم دادا چې تل خپل دغه افغانیت، خپل پښتونولي، خپل کلتور وساتم، ځکه چې زه فکر کوم چې کېدی شي چې هغه کوم ورور یا کوم پلار یا کوم خاون چې ما ګوري کېدی شي چې خپل هغه خویندو مېرمنو یا لور ته اجازه ورکړي وي، ښه ټول محیط خراب نه دی، کېدی شي چې زما لور ښه وځلېږي او په خپل دغه تحصیل او تعلیم باندې چې اولاد ته ورکوي د باندې باید پوره پوره باور ولري او اولاد باندې باید ډېر اعتماد وکړي.
مسکا جانې، مونږه خو تاسو نه ډو د پوسو نکو، تاسو د خبريالې څومره کال شوې دي؟ ماشاءالله تاسو د دې پېښې سره تړاو چې دی هغه کله جوړ شو، څنګه جوړ شو دا خوم راته وایي.
تقریبا شپږ کال کېږي چې خبريالې کومه، خو ډېر یعنی د کار شدت مې چې ډېر کار ته مې شدت ورکړې په دې برخه کې، لا پروسه کال ده دی اته نو یم کال ل پایله دی په هم ټلویزیون کې هم یواز خبرونه به مې ویلې او ځینې مرکې به مې کولې، د څه ډېره پکې فعاله نه وم. نو اوس پکې فعالیت ډېر سوی دی، تقریبا په دیارلس سوه دوه نوي کال کې و چې زه ملي ټلویزیون ته لاړم او هلته مې هغې سره مې قراردادي یعنی پارټ تایم کار کوه بعد له وخته، نو هغه وخت کم و نو لږ همکاري به مې ورسره کوله. نو ټلویزیون سره مې همکاري له دغه شپږ کاله کېږي، نو شپږ کاله به کېږي چې کوم.
نو تر ټولو زیات چې کوم ستاسو د خوښې خپرونې دي، سم زیات خوښېږي؟ لکه ما شروع کې ستا اورېدونکو ته وایي ستاسو پاک لچې تاسو مختلفې برنامې پر مخ وړئ، نو ستاسو د خوښې څه دي؟
ملیحه جانې، زما هغه کار خوښېږي چې یو څوک ووایي چې دای نه شي کولی، دا به دې برخه کې نه دی، دای باید ونه کړي او هغه کار زه وکړم او په ډېره ښه توګه وکړم. ښه مثال د کرکټ نړیوال جام پروسه کال، نو په دې کې زما لومړۍ تجربه وه، په کرکټ هیڅ نه پوهېدلم. نو زمونږ یو همکار و بسم الله مومن، هغه په کرکټ ډېر پوهېده خو زه نه پوهېدلم.
لکه ولې نه پوهېده؟ کلم لکه بیخي دلچسپي نه وه، کو نه د دې لوبې سره نه وی بلد. لکه مسله وه
نه، لوبه سره مې دلچسپي وه، د افغانستان لوبه مې همیشه کتلې خو پوه نه پوهېدلم چې مثلا یعنی مونږ په خبرونو کې باید په دې لوبو تفسیرې کړې وای، کله چې د نړیوال جام کې لوبې کېدلې، نو چې ته یو لوبه ګورې او چې ته تفسیره کوې هغه بیا ډېر غټ کار دی، یعنی او دا د متخصصینو د کرکټ د متخصصینو کار دی. نو ماته ویل چې دا خبرونه کې باید توسې، هغه نو ډېر مخالفتونه مو چې نشي کولای پرونه کې کېناستلو، یا دوه ورځې تیرې سولې پر خاله رسنیو کې هم ډېرې خبرې وسولې چې دا خو په کرکټ نه پوهېږي، نو سټایل کرکټ سره سره غلې کېنه او سب سب خبره کوم. علی اجان یو اونۍ تیره سله، یو اونۍ بعد مې چې دا لوبې کتلې، نو دا کوم تحلیل چې ما کوو بسم الله مومن زما کار د کرکټ متخصص دی، نو هغه ماته ویلي وایي چې دا ته څه رقم په یو هفته کې دونه ډېر شانس درکړل او داسې به باندې تحلیل کوي. نو کله چې د خبرونه ختمه سله پنځه څلوېښت ورځې وه، نو د همکاران مې ټول متعجب وو او کرا چې دا ټول هیوادوال متعجب وو، ځکه چې افغانستان کې لومړنۍ مېرمن زه وم چې په کرکټ مې تفسیرې کولې او په د نړیوال جام چې یو ډېر غټ یعنی غټې غټې لوبې پکې وې، نړیوال سطح باندې لوبې وې کنه، نو دا ماته ډېر د خوښۍ ځای و چې یعنی ما سیاسي خبرونې مخ ته وړې وې، ادبی خبرونه مې مخ ته وړې وې او راغلم کرکټ ته او په کرکټ کې مې ځان ورسو. اخر کې اوس چې کرکټ ګورم په کرکټ باندې یعنی ډېره پوهېږم، مخکې خو بېخي نه پوهېدلم، اوس نو په کرکټ مې ښه ځان پوه کړی دی چې څه کېږي او په ما تفسیرې هم کولی سم.
نو دا خو بیا تاسو له یو بل نه درکول غواړي چې یو غټ داسې ټورنمنټ ترتیب کړو ټول به پکې برخه واخلي.
نو یعنی دا ماته ډېر چیلنج وکړه، یعنی یو رسک مې قبول کړه، اما ښه رسک و، اخره کې پایلې مثبتې وې. همداسې نورې خبرونې مثلا د جرګې پروګرام و د افغانستان د مشورتي سولې لپاره یو جرګه جوړه شوې وه، نو په دې کې هم لومړی ما خبرونه مخته وړل، بیا چې کله مې بحث وکړه ټوله خبرونه ما ته پاتې سله، دا مې په مخ یوړه. یعنی
حساس
موضوع وه، او لایف خبرونه چې لا څلور بجې سهار له اته بجو پیلېدله آی د شپږ بجو پورې بازار ورته ناسته وم او دا خبرونه یې مخته وړله. همداسې د افغانستان د انتخاباتو پروګرام او تر ټولو چیلنجبل پروګرام زما چې و د کرونا پروګرام و، چې کله کرونا پایل شو په افغانستان کې راغلله نو هر څوک به ویرېدل، خو ما پل پسې د کرونا له پایله تر دې دمه ځانګړي خپرونه نیم ساعت هره ورځ لیدونکو ته وړاندې کړې ده. په کور کې مې له ستونزو سره مثلا له مخالفتونو سره مبارزه کړې ده. په کور
کې لکه څنګه خپرونې تاسو کړې کرونا کې د کور نه تاسو دا نشیات کول؟
نه، موږ چون نسو کولی، هغه امکانات موږ نه لرل چې له کوره پروګرام ورکړو، موږ سټوډیو ته تللو. حتی په لومړیو کې به سټوډیو ته مېلمانه هم راتلل، یعنی دا ډېر غټ ریسک و. نو هره ورځ به په کور مور او ورور را سره په جنگ و چې دا پروګرام پرې ده، دا ټلویزیون پرې ده، تا به ونیسي، دا غټ کورنۍ ټول غړي به ونیسي. یو ورځ داسې مې مور په غوسه سوله، پلار ته مې ویلې وایي ته لاړ شه یو چېرته اتاق ونیسه، ته ولور دې نور موږ کره به راځې. ما نه منله، ما ویلې چې دا خلکو ته خدمت پکار دی، زه چې کوم مسلک مې دی اوس مې دا لاره غوره کړې ده، باید په صادقانه توګه خدمت وکړم، ځکه چې په دې مسلک کې نو بیا ویره نشته ده، هیڅ پکې شرط او قید نشته ده. ته په هر حالت کې باید خلکو ته اطلاع رسانی وکړي، خلکو ته معلومات وړاندې کړي. نو ما زما خبرونه داسې وه، نیم ساعت وه د نړۍ او د افغانستان وروستي جزئیات به د کرونا په اړه ورکول. په سر کې خو به عامه پوهاوی به مو ډېر خلکو ته ورکول، ځکه چې کرونا نوې وه او دوی باید پوه شوي وای چې څنګه ځانونه وساتي. یعنی ډېر مبارزه مې په دې کرونا خپرونه کې کړې ده، نه یوازې کور کې. حتی بس ما ته بیخي دغه رواني تکلیف غونې پیدا شوی و چې لږ به مې سر په درد شو. نو کور ته چې به راغلم، اول به لاړم شاور به مې واخېسته، کالي به مې ټول ومینځل، نور کالي به مې واغوستل، بیا به مې ځان کوټه کې قرنټین کړی و.
داسې به هم کړي وو، ډوډۍ به درته چا درکول،
ډوډۍ مې چې راته راړه دروازه به چک چک کړل، بیا ما ویل هملته کې دی راغلم. یو بار مصرف ظرفونه مې ټول کور ته راوړه، دا مول مې ډېر وار خطا هم سله و فکر کوو چې زه نیول یم،
نو دا باید چې اوریدونکي واوري چې د مسکا نیازی د خپل پیشې سره د دې خبرې حالې سره دومره مینه ده چې لکه د ولس ته خدمت نه پشا کیږي، او ځان په تکلیف کې اچولی خو خامخا یې خپرونه کولی. او خپل نو مطلب دا ده چې ښه میوه بیا انسان ته ملاویږي. تاسو خپل ذکر هم وکړو که نه، لکه تاسو خوشحاله یې، لکه تاسو خپل هم ذکر وکړو چې خلک ستاسو ډېر قدر کوي، نو څنګه په دې خپل فیصله، په خپل فیصله تاسو خوشحاله یې چې تاسو ځان ته دا شعبه انتخاب کړې ده؟ مې نورې جینا کې چې تاسو اورئ، ته به تاسو څه وایې؟ هغوی ته هم راشي دلته.
بالکل، زه پکې ډېره خوشحاله یم. هر مسلک سره یا هر برخ سره چې انسان مینه ولري نو هغې لپاره کار کوي. زه لیدونکو ته یا هغه نجونې چې اوس ما اوري غواړم چې یو څو خبرې وکړم. لومړی دا چې خپله برخه انتخاب کړي، چې کومه برخه سره تاسو مینه لري همغه برخه کې کار وکړي. کله چې مو کار وکړو له رسک نه مه ډارېږي، له ستونزو مه ډارېږي، ځکه چې ما په ژوند کې دا زده کړل، کله چې ته غواړې مخته لاړ سې ته باید ته رسک ومنې. که رسک یا ستونزه ونه منې ته مخته نه سر تللی. رسک نو دوه حالت لري، یا بریالی کېږي یا بېرته شاته غورځي. خو څه یعنی لاسه نه ورکوي، بېرته شاته غورځېدل همغه معنا ده چې نه ته به خپل ځای پاتې سې، او که ته دغه رسک قبول کړې کېدې سي امکان شته ده چې ته باید مخته لاړه سې. د کرکټ نړیوال جام کې کما مثلا پرانی کې مې هغه وخت ممانعت و، ځکه چې د شپې به تر لس بجو پورې یوولس بجو پورې به زه دفتر کې وم، یا کله به دولس بجو پورې وم. کور ته به چې راتلم پلار به راته ویلې دا وخت را تک دی چې ته راځې. حتی میت ته مې راځي، یو ورځ ما پسې دروازه بنده کړې وه، پلار مې ویلي وو چې دې ته دروازه وازه نه کړې چې بله ورځ وخته راسي. ما ته پلار ویلي وای دا خو موږ پښتني ټولنه کې ژوند کوو، افغاني ټولنه ده، نو دغه ټول خلکو کرکټ نه ګوري، پوری وای په پرینی مشه کې د لور راز کوم زنه راځي کنه نو چې دا غيو اونې ته رساله خلک زما صفاتونه ډیر پلاټه وکړل ملګرو یې دوستانو یې نو پلان می پوښتنه د مالو خکار کې یعنی هغه اعتماد او هغه باور می لاس راوړ بعد لاغینه په پلان راته څنګه ویلي یعنی دا ما ستونزه وګاله کنه یو رس می قبول کړه او د دې ترڅنګ مثلا کورونا کې مې رس قبول کړه هغه مثلا ما ډیر کسان پسندل چې لکور نه سو وته لای په میاشت میاشت کور کې او ما په مغ صف شرایط کې خلکو ته کار وکړ خپل مسلک ته می اجمنه پاتې سم ابداسه هر څوک به رزق قبول کی رزق قبولول د بریا لمړی شرط دی او تر ټولو مهمه خبره دا لمړی سټپ دی کنه کله چې یو کال لپاره تل لمړی ګام اخلي دا ډیر سخت دی اما که یو د دې ګام دی واخیسته او بریالی شې بیا نو دغه نو قدمونه استاس ته چې راځي دا ډیر اسانه دی او انسان بریالی توپ ته رسیږي نو د دې ترڅنګ کله چې موهیت کې کار کوي او کورنۍ په اعتماد کې نو دا اعتماد باید لمایزه لار نه سي په کوم اعتماد چې کورنۍ تعلیمي کار لپاره یا غو دفتر چې تا تابانی کوم اعتماد کې چې تا ته یو کار درکې نو په پوره صداقت سره باید تر سره کې او د دې ترڅنګ باید خپل افغانی یا پښتني کلتور یا د هر سیمه چې یو منګه ځکه چې هر سیمه کې د فرهنګ او کلتور ډیر مهم دی نو کوشش وایته کو چې د تاوادم ورکو خپل پکې پاتې سو نو د دې دا کار کوکو د خلکو اعتماد هم لا سره وړي خپل ځان ته به هم خجالت نه یو او خپل کار کې به ډیر بریالي
ډیره خسته خبره تاسو کړه خسته پیغام نو مسکا جان دا راته وایي چې د راتلونکي لپاره تاسو څه پلانونه دي څه کول غواړئ
پلان خو ډیر دی پلانونه خو یو څه شته او کله چې غواړي چې د بریالیتوب یو راز دی چې کوم کارونه غواړي په راتلونکي کې وکړي نو ښه به دا وي چې د ځان سره دی وي ځکه چې هغه پلانونه چې ته غواړي خپل ځان هغه پوړی ته ورسوي نو کته خلکو سره شریک کړي ستانه مخې بل څه ورسیږي نو زه صرف دونه وایم چې زما پلانونه ډیر دي وانم چې د افغانستان لپاره د افغان ولس لپاره خاصتا انسانیت او بشریت ته کار وکم هر هغه کار چې کوم تر څو چې می ساوي او انرژي ولرم د بدغه خلکو ته او انسانيت ته کار کوم او انسانيت ته ژمنه یم او کار ورته کوم نو ټول ته زوایم چې پلان ولرې او د پلان دی تر سره کول لپاره یا د پلان دی عملی کول لپاره باید عملی کلار هم ولرې ځکه چې پلان یو ځ دانه ده چې په ځین کې او کې یا په شپې په خوب کې چرتونه وایي چې دغه دغه کارونه وکوم به سبا ته عملی سني ځکه چې داسې نه کیږي باید زیار وباسي کوخ باید وکړي کله چې یو ورزشکار یا کراس کرکټ ته کله چې دا کرکټ کې زمونږ دغه ځوانان ځلېږي مثلا نبی دی راشد دی دوی د سنې دي چې مثلا د شپې وي چې خاله لوبه موږ ګټو او دا به سبات جګیږي او ګټي وي دوی دغه مرحله ته چې رسیدلې دي ډیر زحمت ښکلی کنه ډیر تمرین کړی دی روبې کړی دی بریا د بریا نه مخکې له مات سره مخ سوي دي خو څنګه موږ باید له مات هیڅ ونه ډار سو ځکه چې هر دفعه چې موږ لویګو باید دته جګ شو
صحیح
دا به ته چې ګدل تا ته یو انرژي درکې د کامیابی په لور باید قدم کیدو ډېرې د نړۍ هغه ستر پوهان چې دی عالمان چې دی سیاسون چې دی په هر برخه کې دی پر مخلل دی دوی په مزه کسل نس زرد چې ګرځېدل دي دا غزه تر رسیدلې دي نو موږ باید همت الله سوال نکړو
بالکل ډېر خسته پیغام وو او مسکا نیازی وی اوریدونکو چې نو ریسک نو پرایز په انګلیش کې وی کنه چې هیڅ ریسک وانه خلې نو په ژوند کې کامیابی نشي حاصله ولې نو دوی وی یو مقصد لري پاسې خپل کار وکړي او چې هدف مزان ته خې دی دای لپاره کوشش وکړي نو مسکا نیازی ډېر ډېر مننه په اخره کې کو یو دوه لفظ تاسو سره پیغام وی ټول اوریدونکو ته نو زمونږ بیا چې ناری نه اوریدونکو دی په تیرا وی ته پتا سوال غواړي
دا ډېر مهمه خبره ده مالی حجانې مننه زه خپل ورونو ته تلرونو ته هغه ناری نه ته چم دا اوس ما اوري وی ته مې دا پیغام دی چې تاسو په خپل اولادونو باندې سرمایه گذاری وکړئ د خپل لور او د زوی ترمنځ توپیر مه کوئ لمشم توپ نه دوړ باندې یو ډول سکړي وکړئ که سبا مثلا که تاسو نن خپل لور ته اجازه نه ورکړئ چې زده کړي وکړي مهمه نه ده چې مثلا تاسو بل مسلک نه کوئ یعنی هغه مسلکونه چې تاسو خوښیږي مثلا ډاکټر دې سي کنه معلم دې سي کنه که چې ته اوس خپل لور یو نارینه مکتب ته نه لګی چې نارینه ورته درس ورکړي نو ته بیا د دې تمام لر چې سبا ورځ به دغه معلمینې خزه معلمینې راسي تا لور ته درس درکړي یا هم که ته خپل لور نه پریږدې چې ډاکټر شي او ته بیا خپل خزه نارینه ته نه بیا یو د خزه پلاټه کې چې خزه ډاکټر پیدا شي او د خزه خپل یا د کور دغه سیاست ورته یوسي. نو دسی باید نه باید زده کړه پی وکړي. هر هغه څه چې اولاد ستاسو جوړیږي هغه ستاسو تربیه ستاسو تعلیم دا هغه څه دي چې اولاد له تاسو زده کوي. نو باور پی وکړي، پرېږدي چې زده کړه وکړي او د ټولنې لپاره د خدمت جوړه سي. صرف تر ټولو مهمه دا ده چې اعتماد پی وکړي او اولاد ته مو زده کړي چې ستاسو اعتماد مات نه کړي. او هغه کسان چې ما اوري کاغه نارینه دي که ښځینه دي، هر هغه ټولنه کې چې تاسو ژوند کوئ، هر هغه برخه کې چې تاسو کار کوئ، داسې کار وکړئ چې خپل وجدان ته خجالت نه وي، صادقانه کار وکړئ او د خپلو ملي منافعو لپاره کار وکړئ. هغه څه چې تاسو تقاضا کوي هغه څه کار وکړئ. نو خیانت هیڅکله هم مه کوئ په هرې برخه کې چې کار کوئ.
ډېره مننه، ډېرې ښایسته خبرې مو کړې مسکان عزیز، ډېره مننه. کور مو ودان او تاسو ته په راتلونکي کې ډېره کامیابي غواړو.
ډېره زیاته مننه ملیحه جان، خوشاله سم چې له ټولو سره مننه.
ډېره مننه اوریدونکو. دا ونن په سروې خبرونه کې مسکان عزیز افغانستان نه چې یو پیژندل شوی خبریاله ده. مونږ امید کوو چې نن نه خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. په راتلونکو نو کې به له نورو میلمنو سره خبرې کوو. تر هغه د سان خیال ساتي، د خدای پامان.
پښتنه په قامت سره نه دی سره.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.